والی ټرمپ تر لوري یو ورځ مخکې د خپل پلویانو یو غونډه ته په وینا کې ویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خوښینون کې د او پاړې باید تحقیق وشي. ریچارډ بنټ یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر ادا کړی چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پاوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولي امنیت وساتي. او درې اسرائیلي يرغملي خزي د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسېدي. له يرغملي آزاد شوی خزي 43 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دي. د راپورونو لمخې دوی 411 ورځې د حماس ډله سره يرغملوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسان خبرېږې چې د تیر کال هر ونی کې یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په اور وژنه بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نډکی او 350 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دور کړ. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړې دي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیره ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلی دل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریمی تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی و طالبان را دستان فرق نداریم. طالبان دیو خانه پر خز بانده بندیز بلگوانه دی دوی غالی پنران رو بانده پسپور بانده بندیز بلگری
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار رو لاری کمپین نوشی ندا چی در کرکت لوگ و تفر بانیشی
در کرکت کم لاتر بان د پټیشن امزاګانی د 2000 نه اوخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلی چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېرې تر څنګ ملالې یوسفزۍ هم ګډون کړې وه چې یوه پیژندل شوې څېره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي. خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي. خو د ملالې یوسفزۍ شتون، د ملالې یوسفزۍ وینا او د ملالې یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له په هنتونو د پروفیسورانو د شړلو دوام. طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته په هنواله او په هندې ته ارتقا کول.
مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشرې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او متاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادله فایل طلبي په غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترستان شي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوزي کوفي په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبه لغوه کول غوښتنه دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دي. جنجال لاغي ورسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روان لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنی خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او په لویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډل سر لوبه ونه کی. خو په دې کار ځانته د کرکټ مینواله او ګڼ افغان سیاستوالو لپاره ول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وه څول چې افغانستان ته یو څه لاس راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوې اوازه نه ورپاتې لاست راوړنه وبلله.
مسله حل د چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډل لوبيږي ولیک په آینده کې دغه یو مسله راپورته کیږي او پر دیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وی پیټیشن به مختزی او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګ د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناشته هم ولرو او هغه سره مو د پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړي دي. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمیر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې و چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د توریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ترابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپیتو غړو او د انګلستان د پارلمان برستیالي هم خپل رنګ کې کوټو خوړه ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ور نه کړي بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکه چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخي وبتوي کړي خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تروسه د خپل لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی دونه په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریون هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي د افغان مهمنه په صفات باندې ما دره خام بندیزونه په باندې هغه کور باندې ولګول شي کوي او چې موږ د حق له دفاع وکړي نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي
چې مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنهایی که فایده نمیکنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه اونا حق زیره بر از اونا کی داده کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمن
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلفه دي او دوی به د امشاس سره هغه نسټګر نسې لکه څنګه چې موږ شوار نن درته ښکاری اندغه د موږ غاګ هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه تا
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه وخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بي پایلې تیر شوه د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق او بالا او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ خو د کوم موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استادې یاد غونډه ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي جواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولې د اسلام خلاف کار یې کړی دی کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی یاد غونډه ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستي اختلافاتو د پاللو لامل خپل اجنډا ویلرلې ځکه دوی حمله بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په خبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپل اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولای شي ستاسو لپاره د خیر خبر وکړي دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونه ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي
زما په اند په پاکستان کې د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه چې کوم کنفرانس جوړ شوی و تر ډیره سیاسي او پاکستاني موخې تعقیبولې په دې معنی چې نه د افغان ښځو رښتینی استازي وربلل شوي وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څیرې ترڅنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده خو د هغې افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکی زورونی تجربه کړی وي د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوان ک له هر ادرسه غږ پورته کیږي بیګټی نه دی خو یو څه ډیر مهم دی هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه وځي دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم سچې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډراما دی چې د کلونو کلون رئیسی په موږ تپل شوی او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وی زور ته د شک په نظر ګورم ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وی خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوخی راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردیدل لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پرنجونو عصري زده کړی نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغه وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړي بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلن نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا او حکومت ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او ډاکټورا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پونځي و برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دند راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر ډاکټرا او ماستری اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو ترڅنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دی سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفک شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستې دي تر څو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شونې ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطر چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه ماډرن مفکوره باعث ده شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په ویلابلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفکول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملکونی و، لکه دغه د سوریې یو ښه بیلګه کیدلی شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثره استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخه چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیق کی.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 6000 متره مربع، بای ان ښار کې ورته 7000 متره مربع، او په هایهی ښار کې ورته 25000 متره مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته ورلمخه راغلي او ګڼې دیو قامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 15 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 15 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونو هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویل شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهور شوی سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوی. دا الوتکه چې CL-415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډولوانی اوبو په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایی ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثر بلل کیږي چې یو پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 3.5 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایی ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمه سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپل اومه ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
لال یو پر لالیو